السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش، القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش، القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیره دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارې موټر سره ولګید. دا ټکر 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 اویا کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګید او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 14 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې یو اوکراینی د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپلاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي، د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر 2 موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 5 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی، خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي، خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معامله کې ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې بریتانوي ورځپاڼې کړې چې د بریتانیا په خوانی افغان کارکونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهال ویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداری ورکړی چې حماس باید غوښتنه ومني.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو. د سر راپور ته بریټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د بریټانیا له لوري افشا شوی لست له مخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور له مخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د ویپټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د بریتانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورته بریتانوی ورسپانو ویلی چې د بریتانیا حکومت هم په همدې مسله کې د طالب چارواکو سره اړیکې نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخښنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانوی ورسپانې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوی درې افغانان چې طالبانو بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریتانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران و. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل تلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمېنه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته تمه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا شوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وژل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و موریدل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یوې پټې استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان وسپاري. تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په دې اړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړې او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږۍ ترسره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس عراقچی تازه له ایران دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
د کډوالو د ستنېدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. هغوی له موږ درې غوښتنې درلودې چې معقولې هم وې. لومړی دا چې ستنېدل دې په ډلهییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د پولې ها غاړې ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او درېیم دا چې د بیرته ستنېدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لېږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,25,550 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 6,56 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو. دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو 2 میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلي فعالیت کړی او هن هغه کسان چې هلته زیږېدلي. دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د POR کارتونه لري او موده یې پای ته په رسېدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسي جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داسې خو نه.
مسکا صافی وه هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښاره له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا هم غلطه زیږېدلې او د POR په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پرېکړه چې دوی باید له دغه هېواد ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څېر ګڼ شمېر خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېر زیاته ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلسټ دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالۍ کارت لري وای همدې هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکوونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې په خپلې د پریکړې له سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي شته کره شمېر یې نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې د عقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 20مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسته اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه ومني کنه غضب یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلې کولو، د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خپلو رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه ښارونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوي دي اشاره وکړه او زیاته یې کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون ښارونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 15,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداری ورکړې چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګې پر وار لمخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغیز وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې له دې وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطیني سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز له مخې به برمته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برمته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری آژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیلو د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې 9 یې لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 20 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واک لاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2,122 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وروسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو له کبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري زیانمن کړي دي. دا وروسته تر دې چې دغلته پر افغان لارۍ چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شوی دی. پخوا افغان لارۍ چلوونکو او کلینرانو یې لویزی پراته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازینی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانومي صادرو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد تر رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونه ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی ک چرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه ته سرور خاره کی، هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کام آدرس دی. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور را لېږلی.
د اګست په 9 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسې 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو، مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1 شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې ښه لوبې ترسره کړم. زما هم دا کوشش وي چې داسې لوبې ترسره کړم چې ټیم ته مې ګټه ورسیږي او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانې ورته ښایو او که بسمنانی بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغه ای
تاکل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 21 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ اساسو هیره خوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډیر شمیر کې نندره